یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او بیا د حمله دې هیواده ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټور زرداري تېره ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ولیدي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړلورو ته مرګ شوب لوختی وه. د ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړیوالو محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورسوي. دا طالبانو حکومت بهرنیو سایلانیانو ته د دې هیواد په شمیر ولایتونو کې د زور مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبري اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د وزارت د 240 میلیون ډالرو پر ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار پړه له بهرنیو سایلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینو ویلي دی چې د یو شمیر هیوادونو سایلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوپړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نم نه دی یاد شوی. خبر زیاتوي چې دا تړون له مخې به سیلانیان مکلف وي چې د کال په ځانګړو موسمونو کې د مسافرو مرغانو ښکار د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقرراتو د ځانګړو شرایطو په اساس وکړي. خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغی اعلان کړي دي او ویلي دي چې په دې هیواد کې شرعي قوانین پلي کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شماهیل وایي چې د زاپوریژیا لاټومي پټې څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقې له هم کار روان دی. خو دی وایي پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین د اټومي پټې ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شماهیل په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نړیوال اټومي د انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشر رایفل گروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته ویل چې په دې اړه جزئیات روسه نه دی روښانه شوی. زاپوریژیا ته د انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو استول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې ده. او مراکش او فرانسه په دویمه نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ او دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې ناوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نوموړې نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 0 د 3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل کې پیاوړې غښتلې لوبډلې انګلستان ته او مراکش بیا په پینالټي شوټونو کې هسپانیې ته تر ماتې ورکولو وروسته په لومړي ځل نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړه. یادونې ده چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر راوستلو کې ټینګار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. تمدا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. د چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د بشري حقوقو یو شمیر فعالې میرمنې په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو د پلي کېدو په برخه کې یوازې د اعلامیو او ټویټونو په کولو اتکا نه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي. د دې غوښتنو جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وایو. ستاسو په پیغامونو کې بیا د غزنی د هغو اوسیدونکو خبرې راخلو چې د برېښنا له نشتونه شکایت کوي.
په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هوا اون سړه ده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. د مولي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتملرو چې د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنې وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه غونډیان دي او خو غونډیان به پاتې شي. نو موري دا سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته سیرمه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نښته کې وو تنه وجل شوی او نږدې دیرش نور ټپیان شول. پاکستانی لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وجل شوی او ولس نور ټپیان شوی. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری وجل او د لس نورو ټپی کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځه حمله کې یو شمیر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روختون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې لدی بریده د غروختون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوی وروړل شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو این ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل که یې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمیر زیات وي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې ورستي مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډیر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو این ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول 1000 کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د گیان ولسوالی زلزله زپلی د ژمی را رسیدو ته اندیشمن دي. د دې ولسوالی یو شمېر زلزله زپلی او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالی دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
گیان ولسوالی خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخم زیات دی، لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزله زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او ترسریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په گیان ولسوالی او د خوست په سپیره ولسوالی کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبريالان په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام تندیخمندي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای له دوی ملاتړ وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبري اژانس سزا په خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لوري د پرله پسې غوښنو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ. خو طالبانو په دې اړه تازه سندي ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو د اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنۍ افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیرې ونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف فائدہ میکنه، یک ځای بزرګ است.
دا خبريال د رسنیو له بهرانيو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
ای تنها رسنی نیست چې
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم ته در رستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مسؤولی د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویان ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په اوکران کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوي واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. همدا شی په احمد چې بر سره په استډیو کې د جزئیات وړاندې کی ستړي مشه.
مننه خیر یوسې. د اوکراین سریازم دنیس شمیحالوی پر حق موافقه له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شبیره چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټول اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو ترغوندو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکران تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسي چلن لا هم سخت دی او په دې اړه خبري د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکران ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د پلاویو استول د هغه هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخاوني ولشي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو کوچنی ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې خوشتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
ډیره مننه کور مودان احمد چې بر و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسیده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټل او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:30 او 9:15 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټاینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پام مانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحله ځان راورساوه. نن به د شپې نه وخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د پانی چې پته یې azadiradio.com د هلته ورشي د مخبرونه وګوري او واوري. اوس به هم ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته، خو یو تریوې لاندې د میورسته
له خبرونو ور اخوا
د د بلومبرګ خبرونې د کابل په شارینو سیمه کې پر یو مل مستون وروستي بریټ باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی د خبرېد کې هغه ځای په نخښه شوی وو چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت وو. د دې بریټ مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه خسته دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نخښه شول. هغه هیواد چې د خبرونې په وینا لڅو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا سلې واکمنېدو وروسته له دوی سره نږدې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د دسمبر په 19مه تایید کړه چې په دې بریټ کې 5 اتباع ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلی چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د غهیوات پریکدي. په بریټ کې د مرګ ژوب لیزدو نقیس شمیري ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد ویلي په بریټ کې درې بریټ کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې لدی بریټ وروسته د غیر روغتون ته درې مړی او اتلس اټپیان ورولل شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا د هغه افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورسپانې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتی اقامه ورکړل شو. وال سټریټ ژورنال لیکي سره له دې چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو په هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورسپانې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي. افغانستان کې یو شمیر فعال خزی وایي چې د خزو په وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لړ کولو کې نړیوال اعلامیه او غندنو کوم غیزه نه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې برعکس پر خزو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو مېرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږونې وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نما په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د اغلی یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خود طالبانو له زندانونو د نورو خوځو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې ده. په دې اړه به جزئیات په دې راپور کې وورو.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانه مؤثر واقع شود و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
د بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړای، په غو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه سدي چې مخکې وو. په افغانستان کې د خزو او د خزو د یقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی،
اصلا تغییر نه کرده.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو لخوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانې کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعین یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو کنه نشاندار
سپ دې تشغ برګونونه او غندنې باور نه لرم او دا دایم چې دا کړنې به د خزو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې خزې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
طالبان باید مبارزه کنن.
اغلی سیدی وای نړی باید د افغانستان له خزو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وخی. یو بل فعال میرمن چې دا هم نه غوړي د امنیتی ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وای نړی باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملی کړي.
برایشان باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دوی ته باید ویل شي چې تاسو د قطر د سولې د خبرو اترو په پایله کې افغانستان ته راغلي یاست او اوس حکومت کوي. باید تاسو د دغو خبرو اترو پر مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ژمنه کړې وه او که د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو. د دې په اړه باید بحث وشي چې محدودیتونه کم شي او ښځې وکولی شي سیاسي او ټولنیز فعالیت وکړي،
فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر را ادامه بدن.
نږدې شپاړس میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او پر ښځو یې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګې پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز، د حجاب اجباري کول او دغه شان تفریحي پارکونه، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته اجازه نه ورکول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه دي. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلې او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبي چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو، په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، محمد امین آشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، مول لري رسنه سره مخامخ یو هوا اون سړه ده، نو د جما پیغام تر د پولیسو چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله لپاره ولادت بکول سلیزه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته، هم طالبان سهیل او غشتو ده چې دلته مکتبونه جوړ کړي د جوړ اول سی په مکتب لا نسته.
آزاد هم د کندهار څخه خبرې کوم، زما پیغام ازادي راډیو ته ده چې موږ د ازادي راډیو بند شوی ده ولا دا ښه خبرونه موږ اوریدل نو ډیر خوشاله وو. وس ازادي راډیو د نت د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نت د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یا ورور د موږ د انمن د والی صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راځي د وکډیش نمبر کې مو سوو وي شکنی ولارس د غریبان په حال څه خبر خپل ماشا ورجو غوښ خوري دلته مش په وچه جوړی ته ناسي د جزی کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالی په ولسوالی کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه نه د سیمور د قیصر د ولسوالی څخه د سکشته پراتیو تقریبا وعده ولسیو ډیر کورونه نه کلینیک لرو نه مکتب لرو نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاست دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزورې روانې ده، برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالیو څخه هغه دلته پشپوش په انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې وی آشنا خو روابط ولري هغه ته لمړیتوب ورکول کیږي نو باید هغه کسان دوی لمړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نور یو ادو ته زی یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغه ته باید لمړیتوب ورکړي شار خلک خو وروخ رسیدګي ورته کوي چې نو هله د چ زازما پیغام تاسو خبر کوي مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې زموږ همکارانو جوړ کړی د تاسو به وړاندې کړو خو تر هغه وړاندې به ورشو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ده دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ وات نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د ترهګر خوندي ځای ووسی او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي بلول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ په سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه ده پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ شو بل وختي و ملګر ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو خزو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسمنه غوښتنه وکړه د ملګر ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیګون پر مهال د خزو د روغتیا لپاره هڅه کوي د بسمنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده نو موري صندوق غواړي چې د نړۍ د 15 په هیوادونو خزو ته په دې ډله کې د افغانستان سوریه او یمن په ګډون جګړه ځپلې هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورورسوي د طالبان حکومت بهرنی سیلانیانو ته د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده بختر خبری اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړې ده چې د وزارت د 20 میلیون ډالر په ارزښت د مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنی سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی سرچینو ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان ته هرا فرا نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي د بختر په راپور کې د هیوادونو نمونه نتیجه چوی د اوکراین صدر اعظم دینیسی شیمی حال وای چې د زاپوروشیا لاټوبي بټی څخه د درنو وسلو د لړکول پر موافقه له همکاراوندی خو دی وای پر دې موافقه شوه چې د اوکراین دی اټومي بټی ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ټیمونه د ترن لپاره ستول کی خغلی شیمی حال په پاریس کې د فرانسې او ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لمشر رایفل ګروسی سره د زاپوروشیا د تاسو په اړه خبر اتر وروسته ویل چې په دې لجزئیات تر اوسه ندی روخانه شوی زاپوریجیا ته د انرژي د نړیوال اټومي ادارې ترون کې استول د هغه هڅې و برخه ده چې د اوکرين په خدیز کې د جګړې لتاودیدو وروسته د اټومي نورین د مخنیوي لپاره پیل شوې دي او مراکش فرانسه په دوی منیما پایلوبا کې سره لوبيږي د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالي دوی منیما پایلوبا نن د کابل پر مهال د شپې نه وخت د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي په نومړی نیمه پایلوبا کې ارجنټاین درې سفر کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګرس کارخونی لمنځه وړل شوې دي
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې جنو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انج تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انج د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی، په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړي.
انج چې ده تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انج چې ده د هغه برعکس امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاري ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکي ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد رسولې دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډېرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونی له منځه وړل شوي دي. 128 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. 168 هکټار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده، او 840 اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړه نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یونامه په اعلامیه کې راغلی چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ دلته غنم کرلی دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کرو، ساده مو غنم کرلی دي. یا د تریاکو بدیل کې مو نور څه نه دي کرلي، موږ د دودا صدا غواړو تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې دغه نه زموږ د کورنۍ بسنه نه شو کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا ماسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې ومني.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نشي کرلی.
ولا د ازمه لپاره خو ډېر ښه کار دی چې مقصد د تریاکو بدل کې بل تخم یې را کړی وای. تریاک باندې ساده یوازې غنم چې غنم خو دونه کټم چندان نه کې خیر، د حکومت هم دغه خواهش دی چې د تریاکو بدل کې بل شی را کړي، مقصد یې بل تخم را کړي. داسې تخم را کړي چې زموږ لپاره ګټه وکړي، موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو، خرڅ کړو نه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډېر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانا، فیس بوک او ٹویٹر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې تر څنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې یو کیلو 25,000 افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انجی د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا 2 کلونه راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بهره یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي. یعنی د 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر پیسې، دا مهنه پیسې دي.
محمد نبی هم په خپله 40 جریبه ځمکه کې انجی کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجی دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجی هم کورنۍ او هم بهرنی بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زما که څوک ځکه نه لري د یو بل چا سره چې په شراکت ځکه وکړي. زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکښې کې کرل کېږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجی وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې 3 کاله په مځکه کې، 4 کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې 2 کاله په مځکه کې پاتېږي، 3 کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې 1 کلنې او 2 کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا 6-9 تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو اعلی درجه سپینه تاجکۍ هنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي ده.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجی یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجی صادره سوي وه چې ګټه یې 45 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجی د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجی چې د انجی کرل په هم للمی شکل کرل کیږي، او هم په کرنیز مځکه کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کې، او نوی چې دی عموما کې دی په 2 باندې ویشل کیږي، چې یو شي د سپین شیلې تورې د سپین شیرا کوي او بل شي د سره شیرا کوي. د انجی د کرل لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخ مځکو لپاره. هغه مځکه هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري، او یخنی ډیره وي مشکوله چې په حکومت کې هم د یو کار زکه د مقاومت د منفي شل درجه څخه شروع کیږي او هغه څه هیڅ ګرمې دي حرارت درجه تقریبا 35 درجه پورې چې هم د کوله سي حالت پر ورشو کې رشد کې او حاصلات ورکړي د افغانستان په ټولو سیمو کې کوله شي چې د انجی کښت وکړي او حالت وصول څخه واخلو هغه سیمه چې کوکنار پکښ کې کرل کیږي هغه البته ګرمې سیمې دي په یخو سیمو کې زکه د منځ څخه ځي مقاومت نه لري خو په ګرمو سیمو کې ډېرې وخت کوکنار کرل کیږي یا د شتیم ځکه کرل کیږي چې د هغو هوا صحرایي وي نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل وصول ورکړي ځکه چې موږ د لیک کرل دي شاوخوا سیمو کې ټول پر وصول ولاړ دي سشکل
د انجه او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي ځکه د کوکنارو د ډېرې بزګرانو په لمدا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کار خو خوي چې عاید ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې لمصرفوي
انجه چې دا تر کوکنارو ډېر عاید لري سید چې خلک وايي موږ د عاید د پاره کړل لیکن د هغه مصارف ډېر و امراض یې ډېر و کاریګر ته ډېر اړتیا و پر فجرز مکه باندې خو انجه چې دا د هغه برعکس مر امراض ډېر نه کوي ډېر ابیارت ضرورت نه لري او کاریګر ته په یو جریز مکه باندې دوه دانی کاریګر ته ضرورت ده یعنی په یو جری باندې کچیر مشفاله زردانی رشي ولرو دا تقریبا 300 کیلو پر وصول کې 64 ډول وس بازار یو نیم سل ډالر دی یعنی دغه د پیسو غټل چې دی آی جوړول چې دی هغه پمڅه کې د رشو پر تعداد پورې اړه لري هر څومره اندازې باندې چې زموږ بوت په فجریز مکه کې ډېر حکومت وصول زموږ ډېر کچیر پر هیوا جریب زمکه باندې زموږ د بوټ تعداد 8000 دانی وی دا تقریبا 300 کیلو پر وصول لري
ډیره وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیز حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې لستونز سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات کورنی او بهرنی بازار ته نه رسیږي د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده ځکه دا خو تقریبا یو نوې بوټی دی چې بزګری په دې کچا کارولو ته مخه کوي
د انج بازار شه دی ګرم بازار دی یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې چې بازاري ګرم خو لیکن په هغه وخت کې د پکاچاک باندې اړول کیږي د یو هیوا څخه بل هیوا لیکن انج چې ده انج مش کولای شو چې خرید فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزه څخه تر سره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی انج چې ده دا ول کیږي هندستان چې د هندستان څخه بیا نور مملکتو ته ول کیږي په نور هوا دوکشي د دوا په جوړول صنعت کې ورڅخه استفاده کوي مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو د فار استعمالیش د مختلف افراز د فار حیواني دواوي دي او همدارنګ زراعتي دواوي دي چې دغه ټول کې د څخه استفاده ورڅخه کیږي دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات د پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي نو ډیر خلکو د دې زړه شکړې دي چې مطلب انجه وکړي د انجه رواکشته زړه شکړې دي او دوی هم دا وایي چې موږ د حق کر څخه ډیر ستړي وو خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پرځای باندې بل کښت وکړو اوس خلک راضي دي د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول سوي دي هغه موږ خپل خریداري کړی دي تر د تجارانو پورې مرسول دي یعنی دا پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارت پورې دا ټول یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو د خپل اندازې ګټه رسیږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر دیار لزر 1308 2140 2010 او 15640 کیلو هرتز خبريږي د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ تیب لوستي اته کالې په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړي او په میاش کې به زرګونه افغاني خپل کورنۍ ته ګټه وټوړله خو د نشې لعملې د هر څل لاسه ووتل احمد نوید وای سره لدی چې د نشئی موادو په ځانونو په هیدم خو بیا هم د نه اهل ملګری لاسه په نشئی موادو اختصو دا چې احمد نوید خپل لمړی نشل څه شي پیل کړ او د نشو له عمل نور لڅړه ولستونزو سره مخ شوی دی. دا بخپل د دل خلی وورو
دولسم پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا تبې متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده په لنډ هغې درته وایم د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. اووه کاله اته کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو. نو ماشم خو هر څه خو سهار به راتلو وظیفې ته مازدیګر بسې لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار و. نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاړو دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لسو یوولس دولس بجو پورې به ناستو. دا بدبخت به دې نیشو باندې د سرو. نو موږ هم نوې ځواني و هغه وخت قلم دونه پوخ نه و. اوله کې چرس به موږ وویل بیا وروره جانه تریاکې ول. موږ ویلې راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي دیا ور د استعمال که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راودي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې. او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وادې وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري. یو ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي خو یو ورځ به وسیله وکړي. دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده که نه غواړي کار غواړي. په روزګان کې و تقریبا جنگ سوی و زخمیان را وړي وو او هغه وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و موږ ډېر بد حالت و. ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو. نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جیو باسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې او بیا له هغه نه ځان باسې بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي. د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس یې ویلی وو. دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته را وړې وه او دې نشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا دېرش زره روپۍ مې معاش وو او په هفته کې یو درې شپې نوکري والي را تلله. پنځه پنځه سوه نوکري نو تقریبا دوه دېرش زره درې دېرش زره داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده. سړی هغه اعتبار هغه هم له بای نه ځي که نه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده. چون په دې عمل مې هم کړی ده خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. هغه دوکاندار راته ویلې وای لاړ شه وای ځان بستر کړه وای دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي. دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ وکړي. هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې وای ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم چې له سږي اخلاص کړي وروره چې شی په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي. بس په دغسې غضبو اخته یو که نه یې ښه کور ښه پلار ښه مور ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي شعوري ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي. عملات پیدا کیږي. لاس پښې کږیږي. مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته لس فیصده زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت تریمادول تریاک هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي. نو مریض شعوري ایسي روحي حالت له لاسه ورکوي.
پوهیدلاست. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانستاش لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې
یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشی.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد در رسولی دي چې دا سراته په غوسه یې؟
بدلا تور وی کسبین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته څه وای؟ زه خو هیڅ پوه نشوم وطن می څنګه وران کړو.
وای سلی مړ کړه، دای لا بدی نه بولی، دی وطن ټول ځوانان دي تبا کړل، ته وای څه بد میکړی دي؟
یاسین خان سپینه خبرو کا مطلب دي څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یا هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لري او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ور باندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبور دی چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسو چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولای، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پیوژنې، بیا وایي چې زما ګناه نه ده. ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکړې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کیږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوه کړم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کیږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړه چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کو نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړي. ریختیا یو بل خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډیر کار وکړه په بل میاشت کې مو ماش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دی ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشش هم درکوم.
یار دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره ورخطای؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو بنوی ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای لکانو، وتښتی چې زموږ کارخانه رسوا شوه. اله ژر وتښتی، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتی.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بغیر خوگ جانا نہ زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نہ زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن